فکر له ازادي رادیو نه
ترنو دوستانو ستړي مشي دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپی د حق نړیواله ورځ ده. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع وه. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامته کیږي چې دوی له کتاب لوستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامته دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا دې پرې څومره اغیزې کړي دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو له لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي، او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پایده کوي څه ګټه لري موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن راسره میر احمد یاد دی، د افغان لیکوال دی، لسکونه کتابونه یې ژباړلي، خپل یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې راژباړلي دي، خپاره کړي دي. په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کس ته مو چې بلنه ورکړې ده هغه د اکسوس خپرندویه مرکز مسؤول صفی الله ناصری دی. د ته مو هڅه کوو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی، د هم افغان لیکوال او ژورنالیست دی. هڅه کوو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو له نیکه مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه تراغلی. رازا ول بی لتاسو نه په نسبتا یوې شخصي پوښتنې را پایل کم، ولې موږ غوښتل چې دومره ډیر کتابونه وژباړی؟ انګیزه یې څه وه؟ یای ولې؟
تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټولو ته تاسو ته او نورو لیدونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم، ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلد یم. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و، او هغه زما د کاکا و، خدای دې برخې وفات شوی، او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نمونه یو چرته چې ډاکټر نه وي داس یو کتاب و چې هغه د لومړنۍ طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې و، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو څه یو د خوشحال بابا په اړه کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه منبر سه وټارۍ کیښې، او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغسته لوستم. هغې وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم هغلته زمان صنفیان و، هغوی به کتابونه راوړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به راوړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه د بلوسل به هم بیرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله، او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا پکې وه، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استادانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم، او په زمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ماته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغه برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم گزار هره ورځ لږ لږ وخت ورکړم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا اتیا تنه نږدې شوي دي. همدغه شوق او دویم دغه احساس چې ډېری ځوانان ځکه زه چې په داسې مرحله کې وم چې ما باید کتابونه لوستی وی، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل ډېرته مې نه لرم، نو یو فکر دا هم راسره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې لپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب، مننه د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بیلابیلو هنرونو کې په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده، خو له کتاب سره ډېر تړلی او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پار کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نو په دې برخه کې ټاکلي قوانین او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراعت کیږي؟ په اړه څه قوانین شته؟ او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه قسمي سلسله چې ده دا باید هغوی تهیه کړي، دغه پروسه، یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه اس بي ان نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کېږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصري صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره سبقه یا دولت سره سبقه کوي، نه سبقه کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نشته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي، نو بیا هغه حالت سره مخ کېږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی، چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده. یعنې لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلي چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کېږي، ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندوی ټولنې ته، خپرندوی ټولنه هغه چاپ کړي، او د دوی ترمنځ دا تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندوی ټولنه دا کتاب بیا بیا ځل چاپ کوي، یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې همداسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه پامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنې لپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زمونږ دی. دا د دغه پتاوان دی د لیکوالو د ژباړونکو د دوی پتاوان باندې داسې ګڼم چې دا د دوی پتاوان دی ځکه چې کله کله داسې هم کېږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دېنه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کېږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ کوم ځایونه پکې بدلوئ یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب پخوا لیکلی دا خصوصا په هغه کتابونه چې غیر پوهنتونونو لپاره علمي کتابونه چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کېږي او ډېر کېږي نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی نو زه فکر کوم چې دا څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو دومره نه شو تیزېدلی او یو ډول محدودیت به لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی یعنی هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وی چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرند لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو هغوی ته د دغه مالي برخه کې بیا حق ورکړو.
مننه کوو ښاغلی یاد ناصری صاحب هم را سره یو ځای شوی دی د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری ستړي مشی تاسو هم خپرونې ته دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه د موږ په دې باندې بحث وکړه دا په افغانستان کې نشته پخوا هم نه وه اوس به هم نه وي او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ د راجستر لپاره یې څه پروسه تای کوئ او کنه څنګه معلوموئ چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا د کاپی حق زیانمن نه شي دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کوروان ډېره مننه کوم زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ډېره مننه په رښتیا هم چې کاپی رایټ مسله ډېره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رایټ په افغانستان ملزم شه چې باید افغانستان د کاپی رایټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې هغه باید په کې نظر کې ونیول شي نو په هغې کې دا څه رعایت شوی وو او داسې قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوي وو چې د دغه حق حمایت یې کوله او د دې طریقه په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخې مخته ولاړلې او موافقانه وې نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دغه یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رایټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه پاساس باید رعایت کړي په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسۍ کمیسیون ماسته راغلی دی چې مشري د اطلاعات فرهنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیات خلک نور ادارې نه خپل استازي لري نو دا مخکې له دې نه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی نو وکولای شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسبین ترلاسه کی نو فعلا دا یو بهیر د استادیا او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د دې کمیسیون د علاقو هي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجع ډېر آگاه نه وي ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې دا بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت زه ډېر نه یم خبر او که څه هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یوه کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې مخکې داسې کم څه شی وو چې تاسو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودا چې د موږ په واک کې سل آیت بینه را کوله او موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورولله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آیت بین چې ورکړل شوی د هغې سره ساخلي که نه نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه بلکه یوازې څه موارد چې په کاپی رایټ قانون کې پیشبینی شوی وو د هغه په نظر کې نیول کېدله لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رایټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړئ. مخکې ما له یاد صاحب نه وپوښتل اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله. افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هېڅ آیبین نه درلوده بلکې دا هویت ورته پیدا شوله چې دوی وکولی شي د آیبین نه پیدا کړي. نو دغه هڅه د عبدالکریم خرم په وخت کې شوې وه او دغه هویت رامنځته شوی وه چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آیبین نه پیدا کړله. یعنی د هغې تر مخ نه داسې ویل کېدله چې د ایران د آیبین نه استفاده کېده او پس هغه به چې دوی کله ده ورته وړاندې کوله او هغه به اکټیو کېدل. نو په دغه هم چې موږ کوم آیبین اخیستي وو تر ډېره فعال شوی نه وو. یعنی موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دغه کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د آیبین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوتو په شمار فعال شوله چې هغه آیبین نه د هویت یې پیدا کړه چې دا دغه کتاب آیبین دی او موږ به کولی شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینې په دا وګورو چې دا کتاب د دغه آیبین دی که نه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویلی چې موږ د هماغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کوم مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي خو دی پروسیس کوي او پس به تاییدوي او بیا یې کولی شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم وو خو یعنی داسې نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول په کې رعایت شوی دی او اوس خو د افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی. یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري او بیا کېدلی شي چې کله د غړیتوب د تاریخ حالت اوس فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې له کتابونو نه خواته په نورو اثارو په برخه کې هم کیدلی شي دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپله یو لاغه کسان نه چې فکر مو کوو چې په پښتو ژبه کې ډېر کم کتابونه دي او په ډېر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته راوژباړل دغه پروسه ټکنۍ کولی شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامې په اړه باندې تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره وینئ چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کړي او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي او هم لکه هر سړی چې نفقې ته اړتیا لري مالي امکاناتو ته اړتیا لري همدغه کتاب لیکلې د مالي امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لوستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغس کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه دا خبره نه وه بلکې ټوله دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسېږي خلک کتاب ولولي خپرندویو ټولنې به په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسېږي او خلک کتاب ولولي که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله ذخیر دی. بیا دغه نرستا زما خپل تجربه ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکل تفاهم رامنځته شو او هغه لیکل تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته بیا نه ورکړې دا به یوازې موږ چاپ کوو او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاسو دومره جوند کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول یعنی د حقو زحمې په توګه هغه به تقسیمول اکسوس دغه یو بدلون راوړ چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولې چې دا دغه وروسته دغه پروسه را شروع شول یعنې دا د اعتراف کوم چې دا کارول اکسوس وکړه د هغې سره به ډېر ژباړونکي مو هڅېدل ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې کار کوو بیاچې یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې نو بیا خلک ژباړونکي خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار یې کوو خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق او زحمه ده زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي نو دغه معاوضه چې ده هغه نشي راډکول ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته وګورو او د دوی مشکلاتو ته وګورو په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته وګورو یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلې ده چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی خو اوسه پورې دویم ځل نه دی چاپ شوی او هغه ځل هم 2500 جلد چاپ شوی دی او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوی نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په 2500 جلد کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي هغه د کرایه هم پوره کړي د هغه لیکوال ته پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن او لیکوال گزاره پرې وشي زه د پښتو مارکیټ ته په کتو اوسم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دي د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي یا هدا اقل هغه څومره وخت دا د کتاب او د ژباړې د پاره ورکي او څومره زحمت چې تیری دا غي یو معاوضه ترلاسه کی به د تشویقي دغه مې چې وصل د کتابونه او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کیږي نه د جمهوریت په وخت کې به هم خو ځکه زما خپل دغه تجربه لري چې کتابونه ډیر ډیر چاپ کېدل مثلا د څه کتاب به مو چې کال کې به د اقل یو کال وروسته به دوه انزل چاپ کېده خو دا غي نورسته چې دغه تحول راغلی دی دغه نورسته مطالعه بيخي کما شوی دا حتی خبرندوی ټولنې زه چې زمو سره په تماس کې ما وایي د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړو د کتاب په خپرېدو فکر وکړو ډیر فکر په دې کوي چې څنګه خپل بقا وساتي څنګه د رامنځته شوی جوړښت د منځ لاړ نشي څنګه د څوکلنې هڅې د منځ لاړې نشي دا وایي ډیر تمرکز په دې باندې دی نو اوس دغسې حالت دی چې نه لیکوال د توقع لرلی شي نه ژباړن لرلی شي او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی د حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق دپاره چې هغه څو جلد کتابونه یې پخوا ورکول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي
نه یو اوریدونکی لرو هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
مننه سلامونه نیکیل کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو وان ز اسمت الله د هلمند ولایت
نه اسمت الله ستړی مشه له هلمند نه ورسته ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی او کتاب دی اخیسته
مننه ورسته ځل ز تر دغه خپل ورسته کتاب پلورنځي ته ولاړم البته څلور کتابونه مې راو پلور را وره مې وړل
خډیر خ فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري ملګري دي دوستان دي دوی کتابونه لولي پیسې پی ورکوي او څه ډول کتابونه لولي
مننه ډیر ښه او فرزای هم چې ته اشاره وکړله بلې و چې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي او کتابونه چې ډېره مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علوم دي چې هغه د عربو یا د شانی د عجمو د منځنی ختیځ د علما کرام سره تړاو لري دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی کوه هی زیاتوالي او ځینې نور کتابونه چې دا چانی د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا دا چانی نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارمانی او کارونه کړي وي د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا چانی نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوي هغوی د دې نړۍ دپاره کارسترګي کړې وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویلوړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او په تګ وکړي او دغه ځان د ژوند مزل تر هغه لوړې څوکې پورې ځان ورسوي. او که چیرې دا شانې ادامه ورکړي زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړې څوکې رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسی. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکي ته ورځم، بیا لاغې نه وروسته راځم میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره مننه جناب ان صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مشي زبلای صاحب، ډېره موده وروسته مې د غږ واورېده. دا راته ووایا چې کله دې وروستی ځل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي او څه ډول یو کتاب دې رانیولی وو؟ کتاب اخیستی نه دی؟ کتابخانې خواته نه
خبره ادا چا خبره د درو خو ناروا د حقیقت به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر شاعري مې ډېر زیات خوښ شولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیستی او راسره یې مېوړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده، لا هم غوښتونکی د دې انسی نور کتابونه هم واخمه.
پیسې دې پې ورکړې؟ که ځکه دا د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي، یو ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب، دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې، شعر که یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږي چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پر ورکړې، هغه هم 50 افغانۍ.
ښه، ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي. ما سره یاد صاحب دی، میر احمد یاد، د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلي، یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ، خصوصا د نورو ژبو نه راژباړل شوي، تر شا یې د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول راسره دی ناصري صاحب، چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې، د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه داده غواړم چې د اوریدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوانې، بیدار ځوانې، په سیمه کې ځوانان څومره پیژنئ؟ کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته، لیوالتیا شته؟ او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړې؟ ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه، اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس، مې وروسته مې نیت سو چې وای دا په انټرنیټ وګوره، ان صابم وګوره، میلمانه وګوره، نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس. نو دې ته راتلم، نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده، تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي، کې مشغوله دي، هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري، زیات څه وربخښي، زیاته مهمه ده، هغې ته یې څه نا څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نور نړۍ کې چې څومره مطالعې ته، کتاب ته، تعلیم ته، تحصیل ته زیاته توجه کېږي، هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه، څو کاله تقریبا درې کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم، هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم، هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه، د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخپلې چې د پلانې کس کتاب ما ته راکړ، خو اوس لږ څه نا څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نا څه کمرنګه ښکاري. که داسې په کار هم نه ده، باید ډېره زیاته توجه ورته وشي، مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو مې هم پوښتنه همدا وه، کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ورورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دی ته زر ورسېږي. آیا دی له کومو لارو توانېږي؟ مننه، مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي، خو زه اوس راځم. ناصری صاحب، د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خپرندویو ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي، حتی په حروفو او تورو کې، په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا غور سره همکاری کوي، تر څو پورې لامغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غمم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوي یا څه لارې چارې کاروي؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوي؟ ځکه چې کتاب چاپ کی در سره یې تر څو چې خلک خبر نشي نو څنګه به واخلي؟ ناصری صاحب غږ می اوري؟ ناصری صاحب، ها ناصری صاحب را سره بیرته وصل شي. یاد صاحب، ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې و موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا وروسته لاغه ده چې موږ داسې رپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خواته بوزم، خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل، د ځینو کتابخانو نه په داسې رپورټونه و. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي، دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري، فکر کوي چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
دې سره خو پروسه دغه سخته شوې ده، پیچلې ده دغه اوس هم، ځکه چې مخکې د خپرندویو ټولنې لیکوالان ژباړونکي دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې به چې کار کوو، ډېر ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنې که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما دپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به یې نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به یې نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده. یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغه سه مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېره نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپله داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغه کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنې سخته به نه کوي، اوس هم دا پروسه سخته ده او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته، داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندویه ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه ارزښتونه کم دي، هغه دیني ارزښتونه کم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه. ښاغلی ناصری هم را سره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دی؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لستنی دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول وینې څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې موږ ته ویل شوي دي هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي او پس د هغې نه دوی موږ سره دا شریکوي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کوي یا چاپ نه کوي او ډېر وضاحت د دې زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وایي هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استعداد درلودا چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي نو تاسې کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ موږ یې کولی شو درته تایید کړو تاسې د چا اجازه یې ترلاسه کړئ او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي او دا بله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي له بلې خوا نه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالت هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي ښوونځي زیاتي او لس نور د تعلیم او علم ته د انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو روتلی هېواد دی نو ځینې ستونزې به وي هغه به جدي وي او د وخت تېرېدو سره به هغه د اجر معلومات نه وځي او د یو حق په توګه به مطرح کېږي نو دغو بهیر ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید د دې زغم ولرو څو دا تعامل منځته راشي او هغه وخت به بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتېدای شي اوس نو سروالی ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه دی که یو مقایسه وشي مثلا که تاسې دا اکثر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ نو موږ د هغو خبرنه د کتاب چارو په ارتباط وګورو عینا شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دغه شکایتونه لري دوی د کتاب نه لسنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مصروفه شوي دي دوی د دولت سره مشکل لري خو کومې ستونزې چې دي او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالت مقایسه کړو زه فکر کوم دا عادلانه قضاوت نه دی یعنې زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تېرېدو سره ښه کېدای شي خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژیک ودې په خاطر باید یو انستیتیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله پاتې شي ځکه نن ورځ کله چې ژبه راکېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو خو هغه کتاب ستونزه داده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې اره به سیته متخصصی قاموسونه نه لرو او قاموس سره یو ژبه ته مور دی کله که هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه من سره شي په پښتو وي زه فکر کوم د پښتو وده ډېر اسانه کې او دا په یو خبرندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی یعنی
نو په مجموع کې ناصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه دغسې پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول د ما خپله یادیږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي وه دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول په ننګرهار کې مې یادیږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یو زمانه کې د کتاب پلورنځي یو ننداره وړاندې کوله هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي وه په هغه وخت کې د ما د یاد سره او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې وه خو اوس په جلال آباد کې په ورستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري، څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولی شي چې ویلولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو په هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامېږي، او دا دې باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغو څه موږ کار روان کړی دی او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستې دي د هغو نه په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ته واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه یې چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه یې نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي، دا یو ښه څه دي. نه پوهېږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله پرې معلومات نه لرم، تاسو نشئ کولای چې دغه د نړیوالو کتاب خپرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولرئ چې د هغوی له لارې ځینې کتابونه په ډیجیټلي بڼه خپاره کړي او هغوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کړي، ځکه دا مهال یوه پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسیږي. تحقیقا
یوه جدي ستونزه چې هلته مخکې وویله چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یو ټکنالوژي فاکتور یو ټکنالوژیک مرکز منځ ته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو، ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤول مرجنه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د دغې د زیانمتیا په خاطر کار کوي شي، او داسې خبرې هم کېږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله په لومړیو کې ډېره ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت تېرېدو سره دا ډېره د خپل حالت نه ووته، یعنی بعضو مغرضو کسانو بده کې ګوتې ووایلې او ضعیفه یې کړه. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د اوس ستونزه دا ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو که موږ داسې یو مرجع ولرو چې هغه د انسټیټیوټ وي یا د مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی ته خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته قناعت ورکړي، ځکه اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دا مرجع نشته ده چې یو مسؤوله مرجع وي او وکولی شي چې د دونه دفاع وکړي، ځکه اوس امازون سره موږ کولی شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي، هغه کاپیرایټ خوندیتوب یې داسې دی چې دوی کتابونه چې کله سفر به چاپ کړي خپل امازون ته تصاب ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی، هغه د یو د کتاب یا فزیکي بڼه ورکولی شي ورته سوای شي، او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وغواړي چې کاپي نشي نو یوازې سفر به کې کولی شي چې وړاندې کړي.
مننه، سلامت اوسې. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي سافټویرونه چې جوړوي چې په هغه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چرته چې دوی سوداګری نه وي یا چرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي نو هلته د دوی هغه د سپورټ اندازه هم کموي. همدا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویبسایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامله نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داوود طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکي لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کیدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړې هغه که په هره ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤول ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونې، بیا به ما هغسې پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي؟ ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خو خدا بیا چې مثلا که لس زره کسان دغه کتاب ګوري که یو افغانۍ هم پې ورکي لس زره کسان، نو تقریبا لس زره افغانۍ کېږي چې کافي مرسته ده د یو لیکوال سره یا لږ تر لږه د کتاب پلورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ډی اف فایل دی هر څوک هر چاته استه، دا ستونزه ده یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغسې ساحي او اسانتیا به هم برابرې کړي دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کیدلی شي چې ډېرې دغه شته ستونزې ورسره هوارې شي.
بلکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دا دی چې د کتاب لوست په پښتو کې لږ تر لږه ځین نه دی رسولی، بلکې پښتو کله نه چې سوشل میډیا په افغانستان کې عامه شوی ده د پښتو د کتابونو لوست زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انسټاګرام شو، خصوصا فیسبوک، دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډېره لویه مرجع ده او ډېره ښه مرجع ده. ډېر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ډی اف کې او هغه په خپلو ویبسایټونو کې خپاره کړي. هغه اوله کې دا کوشش ډېر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغې بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې یم او کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چاته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته دی، په دې خاطر د پی ډی اف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی هغه مو نه شو. ځینو خلکو وکړو، خو زه زما نظر بهم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه یې کوي، ګټه ډېره نه وه، تاوان هم ډېر زیات نه و. ځکه ډېر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ډی اف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خوند ورته ورکړي، بیا نور پی ډی اف نه شي لوستلی، لاړ شي کتاب واخلي. دا هم یو دغه یو لاره دم ده. یوازینی خلک چې د پی ډی اف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي، او څېړونکي مجبور دي چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید چې درې دغه ویبسایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکوو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او غل نور چې دی مثلا کم څوک چې کوم ژبه ملکی اوسېږي دا ملک ژبه زده کړې ده اکثره کوشش کوي هول ولی یا اکثره کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي زه دا دغه نه یم نه رسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نشي خو له ډېر دغه نه ډېره تمم د دې نه لرم چې دا دګنی یو اساسي کار شي تر هغه پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د انلاین کتاب د پاره مارکیټ رامنځته نه کړو د انلاین کتاب نه یوازې د انلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي او داسې یو سیستم وي چې هغه انلاین اکسوس ته پیسې ولیږي او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي نو که دغسې یو حالت رامنځته شي زه فکر کوم چې دا یو لاره کېدای شي نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو زما نظر داری چې دومره به مؤثر واقع نه شي
افغانستان نه بهر مارکیټ وړوکې دی واقعا ژبې په ما خپلو کورونو باندې دننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري خو که د ټولو شیانو ته وګورو یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي او یو مارکیټ کیدلی شي خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل یا د کتاب د فرهنګ نشت د لوست فرهنګ کمواله یا نور مسائل شته دی چې مخه یې ډب کړې ده ناصری صاحب کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره به مرسته کوي او لیکوالم له دغه لارې نه که ډیر څه نه یو څه ترلاسه کړي د تاسو فکر باندې داسې لنډې سپارښتنې به م څه چې څه کیدلی شي عام خلک څه کولی شي دولتونه باید څه وکړي ادارې باید څه وکړي څنګه کیدلی شي
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځته راتګ دی په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی که چاپ دی که لیکوال دی ژباړن دی په دې اعتبار ډېر دي خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر د کتاب د دودولو په خاطر باید په هر ولسوالۍ کې حداقل باید یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري د سترګو یا نورې ستونزې ولري هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي او بل اساسي چې د تدابرات نه خبر لوبولای شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لوبولای شي چې یو ایډیال لاره ته ورسوي او بل خبره چې ډېره مهمه ده هدف لاندې ژوند دی نن ورځ ایلن مسک یو ستاندې یو خبر ټینګار کوي دا غوښنه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي دا یو د ویچې د ډېر ټرمینل لوانه نور هیڅ نه ورته وایي نو د ټینګار په اندازه ده نو کومه هدفمند ژوند ولرو نو موږ خپل د لاره پیدا کیو چې باید موږ خپل لاره چیرې پیدا کړو نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سہولتونه مسته ولې ورته چې کومه عامه خدمات ترسره کړه او بل خانه د قانون په برخه کې تحصیلات مسره واستل دي او بل ما مخکې چې د خو برسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی ناصری ښاغلی یاد تاسو ورځ وخت نا وخت زه ګورم په سوشل میډیا باندې هم د ځوانانو دا چې د معاصر ژوند سره څه ډول چلند وکړي ځینې په زړه پورې لیکنې خپروي زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه هماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنه مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډېر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ماسې چې ایلن ماسک وایي او ناصری صاحب ورته اشاره وکړه، که لنډې راته ووایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
داسې ده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپله کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم دا لیکنې هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی. هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډېرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نازي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، کنه موږ خو سید رغبت کشمیر کسان به موږ فالو کړي، هغوی به لولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده، یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان په یو غواړو نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو ایلن ماسک خبره وکړه، ایلن ماسک خپل ټویټر باندې د دروغ خبرو نه ټوکې ډیرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼه کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50 یا 60 داسې نورې لیکنې چې هغه یوه ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هېڅکله نشي منل کېدی.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو، میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول و. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیواله ورځ ده. که د موږ دا خپرونه هم اورېدلې وي، د موږ سپارښتنه به دای چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړ یو کتاب پلورنځي ته ورشئ، او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلئ، ویل ولئ، او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریک کړئ، او وګورئ چې تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستئ.
پریمیک دې چې والوزم، پریمیک دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې پریمیک دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا، وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو په زمزمو کې زګي دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللی منځمه پالمن کی دغه سپیڅلیم ظلم دی پښوندو، ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا، وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا، وزرې ماتړې رڼا، وزرې ماتړې خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزر مطڑی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې يم شما یا مو بلد تاریخ پادر کې يم زر کیم پچو غو د وختونو پادر کې يم.